د مینه پیغام.
زمون کلیسیا یعنی جمعات. زما ګران اوریدونکو، کلیسیا یعنی جمعات ته په خیر راغلی. زما ګران اوریدونکو، د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ تاسو ته یو ښکلی شان پروګرام وړاندې کوو، او د دې پروګرام نوم دی
اتردان.
پروین، زه ډیر زیات خوشاله یم نن زمونږ جماعت تا یو نوې غړی راغلی دی، او هغه هم د بل ملک نه راغلی دی. د دې مطلب دی چې زمونږ جماعت یعنی کلیسیا صرف په خپل ملک کې نه، بلکې په نورو ملکونو کې هم خوریږي.
ندی مستا خبره بالکل صحیح ده. زه د فوزیانه ډیر زیاته خوشاله یم. تا ته یاد دی کنه هغه به نن زمونږ کور ته راځي؟
او ما ته یاد دی. پروین، هغه ناصر چرته دی؟
هغه په خپل کوټه کې دی. هغه ته پته ده چې نن به فوزیا راځي.
مورې، زه ګورم چې څوک دی، دا به ضرور فوزیا ترور وي.
السلام علیکم ترورې، تاسو څنګه یې؟ دننه راځئ.
ناصر، وعلیکم السلام، ته څنګه یې؟ پروین خورې، تاسو څنګه یې؟ او ندی مروره، تاسو څه حال دی؟
فوزیا خورې، موږ ټول روغ جوړ یو، راځه دلته کینا.
فوزیا خور، موږ ډیر زیات خوشحاله یو چې ته زموږ کور ته راغلی.
زه هم ډیر زیاته خوشحاله یم، او غواړم چې لږ وخت تاسو سره تیر کړم. نایلی خور، ما ته ستاسو په باره کې ډیر څه ویلي دي.
ندی ما، زه خویم چې اول به ډوډۍ وخورو. راځئ چې ډوډۍ وخورو، ډوډۍ یخیږي، او ورسره به خبرې اترې کوو.
ولی نه، ضرور ناصر ته هم راځه.
ډیره ښه ده داجی.
فوزیه خوری، ستاسو د هاون د جمیل صاحب څه حال دی؟ د هغه کار څنګه روان دی؟
هغه درې میاشتې پس راځي. زما خواهش دی چې دا ځل هغه راشي. نه غواړم چې بس هم دلته پاتې شي.
که ستاسو خوښه وي، نو په عبادت کې به نن د جمیل رور دپاره دوا وکړو.
پروین، دا ډېره ښه مشوره ده چې کله کلیسیا یعنی جومات یو ځای شي او د څه خاص خبرې دپاره دوا کوي، نو دا دوا ضرور قبلیږي.
دا اول ځل دی چې زه محسوسوم چې زما هم یو کورنۍ ده چې زما خیال ساتي او زما د پاره دعا کوي.
فوزیا ترورې، موږ ډیر خوشاله یو چې تاسو دلته موږ سره په جماعت کې شریک یی.
ناصره، ډیره مننه. زه هم خوشاله یم، او زه غواړم چې زموږ په ملک کې هم ستاسو د جماعتونو په شان جماعتونه وي. زما خواهش دی چې زما د مور پلار په کور کې هم کلیسیا یعنی جماعت وي، چې پکې رشتہ داران، ملګری او گاونډیان شامل وي.
فوزیا خورې، دا زمون خواهش دی چې په هر کلی کې، هر کوڅه کې، او د دنیا په هر یو قوم کې جماعتونه قائم شي. پروین، د عبادت وخت پوره کېدو والا دی، نو راځئ چې اوس د عبادت لپاره تیاری وکړو. زما ورونو او خویندو، د عبادت وخت شوی دی، نو راځئ چې عبادت شروع کړو. نګت خور به په حمد و ثنا کې زموږ مرسته او مدد کوي.
زه غواړم چې د یو آیت لوستلو سره خپل عبادت شروع کړو. دا آیت د یو سل پنځه سلویښتم زبور شریف یوویشتم آیات دی. زما په خوله به د خدای پاک حمد و ثنا وي، او هر بنده به د هغه نوم ته تر ابده پورې بختور وایي. نن زما دا خیال دی چې موږ په پوره طاقت سره د خدای پاک ستاینه وکړو، او هر اوریدونکو دی د خدای پاک نوم ته بختور وایي.
اے مالک خدایا، ته په ځمکه او اسمان کې د بادشاهانو بادشاه یې، ټول اختیار صرف تا سره دی.
اے مالک، ته قادر مطلق خدای،
ته خالق او مالک او معجزه کول والا خدای پاکه.
آمین.
ډیره مننه نګت خوري. نن به موږ د لوکا د انجیل شریف د اووم باب و دیرشم نه تر پنځوستم آیته پورې آیاتونه لولو. هر یو کس با یو یو آیت لري. اکبر ته شروع وکا.
نو په هغه خار کې یو ګناګار خزه چې د عیسی مسیح د راتلو نه خبر شو چې د یو فریسی په کور کې میلمه ده، نو په اتردان کې خوشبوې اتر راوړل.
هغه د عیسی مسیح د خپو سره رست ودرېدا او په جړا شو، او دا هغه خپې دا هغې په اوښکو لمدې شوې، او هغه هغې په خپلو ویښتو وچکې او ښکلې کړې او اتر یې پې واچول.
کله چې د هغه کوربه فریسی دا ولیدل، نو د ځان سره یې وویل، که دا سړی چرې ریښتینی نبی وې، نو هغه به په دې خبر وې چې دا لاس وړوونکې ښځه څوک ده، او دا د کومې قبیلې ښځه ده، یعنی یو ګناهګاره.
عیسی مسیح د هغه په زړه پوه شو او ورته وویل چې شمعونه، زه تا ته څه ویل غواړم. هغه وویل چې مالک، او فرمایا.
عیسی مسیح ورته وویل چې د یو بڼیا دوه قرضدار وو، یو ته یې 1500 دیناره قرض وو او بل ته یې 500.
هر کله چې د دواړو سره د قرض پرې کولو هیڅ درک نه وو، نو دواړو ته یې وبخل. نو اوس ووایه چې په دې دواړو کې به د هغه سره زیاته مینه کم یو کوي؟
شمعون جواب ورکو، زما په خیال چې کم سړی ته یې زیاتی وبخلې. عیسی مسیح وویل چې بېشکه ته درست وې.
بیا یې ښځې ته مخ واړاوه او شمعون ته وویل چې ته دا ښځه وینې څه؟ زه ستا کور ته راغلم او تا زما د خپو دپاره اوبه قدرې هم رانه کړلې، خو دې ښځې زما خپې په خپلو اوښکو لمدې کړې او هغه یې په خپلو ویښتو وچې کړې.
تا زه ښکل قدرې نه کړم، خو د کم وخت نه چې زه راغلی یم هغه لګیا د زما خپې ښکلی.
تا زما سر په تیلو غوړ نه کو او هغې زما په خپو عطر واچول.
ځکه چې زه تا ته دا وایم چې هغې ځکه دومره مینه وکړه چې د هغې ډېر ګناهونه بخلې شوي دي. د چا چې لږ بخلې شوي وي هغه لږه مینه کوي. بیا عیسی مسیح هغه ښځې ته وویل چې ستا ګناهونه وبخلې شول.
نو میلمنو په خپلو کې وویل چې دې لاسوک دی چې ګناهونه بخي، خو عیسی هغې ښځې ته وویل ته خپل ایمان بچ کړې، په خیر لاړه شه.
د دې آیاتونو لوستلو نه پس تاسو کې بل څوک سویل غواړي؟
ندیمه زویل غواړم.
جی پروین، تاسو وایي.
کله چې موږ دا آیاتونه لوستل، نو ماته دا خبره را یاد شو چې دا حالت د عیسی مسیح په ژوند کې دوه ځله راغلیو. یو ځل مریم څوک چې د لازر خور وا، او هغه د مالک عیسی مسیح په سر خوشبو یا عطر واچول. دا داغه د سولې کېدو نه بالکل مخکې وو. موږ دا د متی په انجیل شریف او د هغه پشپګشتم باب او د یوحنا په انجیل شریف کې په 12 باب کې لولو.
ما ته دا واقعیا یاد ده، ځکه چې دا صرف مریم وا چاچې د عیسی مسیح په سر اتر واچول چې هغه د خخېدو د پاره تیار کی. ځکه چې کله نور خوځو د عیسی مسیح په بدن باندې د مرګ نه پس اتر او نور خوشبوئی اچول غختل، نو هغه داسې ونه کړې شول، ځکه چې هغه اولیدل چې هغه بیا راجوندې شوی دی.
نایلا خور، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. او په دویم ځل په هغه وخت کې په عیسی مسیح اتر واچولې شول کم چې مونږ اوس اولستل. دا ځل بایبل مقدس ته هغه خزینوم نه ښایي چا چې خوشبویا اتر د عیسی مسیح په خپو واچول، خو هغه ګناهګاره او بدکاره ښځه وه. د کمې خبرې اړخ ته چې زما توجه تلې ده، هغه دا ده چې د دې هر څه باوجود چې هغه یو ګناهګاره ښځه وه، هغې هغه ځای لټولو چېرته چې عیسی مسیح وو، او هغې عیسی مسیح د یو فریسی په کور کې وموندلو.
پروین خورې، زه یو خبره کول غواړم.
ولې نفوذ یا خور، ضرور تاسو خپل خبره وکړي.
آیا فریسیان هغه خلق نه وسه چې د ګناهګارانو نه به نفرت کولو او ویل به چې هیڅوک ته هم دوی سره ملاو نشي؟
فوزیا، ستا خبره بالکل صحیح ده. هغه خزې ته دا پته وه چې فریسیانو د هغه خزینه نفرت کولو، او دا هم ممکنه ده چې هغه به هغې لدی کې ورکړي وي او بهر به وستلی وي یا به بیزته کړي وي، خو هغه صرف د یوې خبرې په باره کې سوچ کولو، او هغه خبره د عیسی مسیح سره ملاوی دلو. ما ته یاد دی کله چې ما خدای پاک سره ملاوی دل غوښتل، نو زه د کمو تکلیفونو او د ګرانو حالاتو نه تیر شویم، خو هغه هر څه د دې نه کم و. خو بیا هم زه به ناکامه شوم او د خدای پاک سره به ملاوی دونه منې شوم.
پروین خورې، څنګه خندان او تکلیفونه؟
نګت خورې، زه برته یو مثال وړاندې کوم. زه په بس کې وم او ما بایبل لوستل غوښتل. خو ما سوچ کولو چې خلک په زما په باره کې سوایي، نو نتیجه دا وه چې ما به بایبل مقدس نه شو لوستلې. خو دې ښځې د دې خبرې فکر ونه کو چې کله دا د فریسي کور ته لاړه شي نو خلک په د دې په باره کې سوایي، یا لکه د یو بدکار ښځې په تور به دې سره څه سلوک کیږي. بس دا هغې صرف یو مقصد و، او هغه دا و چې مالک عیسی مسیح سره ملو شي.
پروین خوري، ستاسو خبره بالکل ټیک ده. په داسې حالاتو کې د دې نه علاوه نور څه هم دي کوم چې ډیر زیات اهم دي.
عادل هغه څه دي مونږ ته ووایا.
هغې ښځې نه صرف د دې خبرې پروا وکړه چې خلک به سوایي، بلکې د هغې په باطن کې چې کم خنډونه او رکاوټونه وو نو د هغې هم مزاحمت وکړو. دا خبره مه هیروئ چې هغه یوه ګناهګاره ښځه وه. کله چې تاسو ته معلومه وي چې تاسو ګناهګار یئ، نو بیا د خدای پاک د لټولو فیصله ډیره ګرانه وي. اکثر کله چې زه محسوسوم چې ما څه غلطي کړې ده او د خدای پاک خلاف مې ګناه کړې ده، نو زه بیا خدای پاک سره نشم مخامخ کېدی، ځکه چې ما ته معلومه وي چې زه ګناهګار یم، او یقینا چې ما څه کړي دي خدای پاک به د هغې دپاره ما مجرم ګرځوي.
او عادله، بالکل ستاسو خبره ټیک ده. خدای پاک زمونږ د وفادارۍ په مطابق موږ سره سلوک نه کوي، بلکې د خپلې وفادارۍ په مطابق سلوک کوي. بالکل داسې لکه څنګه چې د هغه ښځې سره وشول، مالک عیسی مسیح په هغې باندې د ګناهونو الزام ونه لګولو، لکه څنګه چې موږ لوستلی دي چې هغه ورته وویل چې ستا ګناهونه وبخلې شول. خو همداسې خدای پاک همیشه موږ سره کوي. هغه زمونږ ګناهونه بهي. شیطان همیشه دا غواړي چې موږ د هغه د روح قبول کړو، د پاره د دې چې د خدای پاک اړخ نه د رښتینې بهنې نه مزه وانخلو او په ګناه کې ژوند تیرول شروع کړو. نن خدای پاک موږ ته دا خودل غواړي چې دا هیڅ خبره نه ده چې موږ څومره ګناهګاران یو. موږ لا د هغه اړخ ته تلل پکار دي، او د هغه لاسونه زموږ د پاره کولاو دي، او هغه همیشه زموږ انتظار کوي او موږ په مینې سره قبلوي.
ندی مرورا، زموږ ته یو عجیب خدای دی. د هغه مینا زموږ د پاره نه ختمیدونکې مینا ده.
ندی مرورا، ما ته د سویل اجازت شته؟
اولی نزیدی رورا، تاسو خپله خبره وکي.
کله چې ما په دې حساب باندې سوچ وکړ، نو ما ولیدل چې کله ښځه د هغه فریسي کور ته راغله، نو هغه نه صرف په بې صبرۍ او تلوسې سره د عیسی مسیح لیدو دپاره راغله، بلکې هغې خپل ځان سره خوشبویه عطر هم راوړل.
د خوشبویه عطر دا نه څه مطلب دی
زیدی رورا؟ آیا ما ته د سویلو اجازت شته؟
ولی نه نګت خوري، ضرور تاسو خپل خبره وکي.
د سنگی مرمرو اتردان با د یوې ښځې د پاره ډیر زیات قیمتي سیز ګڼل کېدو، ځکه چې دا به د هغې د واده د پاره وو. په هغه وخت کې به ښځو ډیر ګران او ډیر ښکلي اتردانونه غوره کول.
نګت خوري، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. دې خبرې نه زما په ذهن کې دا خیال راغی چې دې ښځې دومره قیمتي اتردان ولې اغسته و. کله چې هغه د عیسی مسیح لیدو دپاره تله، نو هغې د هغه ټولو قیمتي سیزونو د پرېښودو کلکه اراده کړې وه، کوم چې د هغې سره و، او هغې د سنگ مرمر د اتردان نه دا کار شروع کړ. دا هغه کار دی چې خدای پاک یې غواړي چې موږ یې وکړو. هغه غواړي چې موږ په خپل ژوند کې د عیسی مسیح نه زیات بل یو سیز لهم زیات اهمیت او توجه ورنکو.
زیدی ماما، ما لږ وخت مخکې د تاریخ په یو کتاب کې د سنگ مرمر د اتردان په باره کې لوستلو. دا اتردان به کلک بندو، مطلب دا چې د کلاوېدو او بندولو دپاره به یې سر نه و. دا اتردان به داسې جوړ کړی شوی و چې صرف یو ځل به کلاوېده او یو ځل به تینه عطر اچوله کېدل. یوې جینۍ به د واده په ورځ د اتردان پاسنۍ حصه ماته کړه او په خپل ځان به یې عطر واچول، او بیا به هغه اتردان وغورځو.
ناصره، د دې مطلب دی چې هغه ښځې صرف د عیسی مسیح په خپو باندې عطر وانه چول، بلکې هغې هغه اتردان هم مات کو. مطلب دا دی چې هغې بیا په هغه اتردان کې عطر نه شو اچولی.
شمیم ترورې، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. دا هغه خبرې دي چې خدای پاک ماته وښودلې چې زه د قیمتي سیزونو پرېښودلو دپاره تیار شم، کوم چې ما سره دي. که هغه هر څومره قیمتي وي، خو د خدای پاک دپاره مال هغه پرېښودل پکار دي.
ناصره بچې، یوازې دا نه بلکې د اتردان ماتولو مطلب دی خپل غرور او تکبر ختمول. اتردان دلته کې زمونږ ښکار نه کوي.
پروین ترورې، زه په دې خبره پوه نه شوم.
اکبره بچې، کله چې اتردان بند وي نو دا د خوشبوی نه بغیر وي، خو کله چې دا مات کړی شي نو عطر د یو ښکلي خوشبو سره به هر روزي. بالکل داسې په هغه وخت کې کیږي کله چې مونږ خپل ځانونه کمزوري کوو او د مالک عیسی مسیح عطر مونږ پټ کی.
پروین، دا د هغه آیات په شان دی کم چې وایي خو د خدای پاک شکر دی چې مسیح همیشه د کیدیانو په شان مونږ سره ملاوېدو لپاره راځي او د خپل علم خوشبو زموږ په وسیله خوري. د دې آیات مطلب دا دی چې د خدای پاک شکر دی چې هغه زموږ د فتحمندۍ په جلوس کې زموږ رهنمایي کوي.
په مونږ باندې د هغه د فتح څه مطلب دی؟
عیسی مسیح د خپلې مینې په وسیله په مونږ فتحمند دی، او دا مینا په هغه نفرت باندې غالبه راځي کم چې په مونږ کې وي. هغه د خپلې خلیمۍ په وسیله زموږ په خراب خوی باندې غالب راځي.
شمیم ترورې، هغه زموږ په تکبر باندې غالب راځي او مونږ حلیمان جوړی، لکه څنګه چې هغه ویلی دی زمانه ایزده کوي ځکه چې زه حلیم او په زړه صادق یم.
ناصره، ستا خبره بالکل صحیح ده. کله چې عیسی مسیح په مونږ فتح حاصلوي نو مونږ د هغه د ښکلي خوشبویۍ نه ډکیږو. کله چې مونږ خپل ځانونه کمزوري کړو نو اتردان مات شي او د عیسی مسیح خوشبو هر اړخ ته خوره شي.
شمیم، ما هم وکتل چې په دې آیت کې ویل شوی دی چې موږ د خدای پاک دپاره د مسیح خوشبو یو. هم دا وجه دا چې زه ویل غواړم چې کله موږ خپل ځانونه کمزوري کوو نو د عیسی مسیح خوشبو زموږ نه خورېږي، لکه څنګه چې بخور د خدای پاک اړخ ته پورته ځي. کله چې زموږ لوهی مات شي نو خدای پاک د اسمان نه عیسی مسیح راولیږي، څوک چې په موږ کې دی. د خدای پاک ثنا دی وي، نو راځئ چې دعا وکړو او خدای پاک ته ووایو چې موږ مات کی د پاره د دې چې د عیسی مسیح خوشبو خر اړخته خوره شي.
اے مالک خدایا، ما ته خود نه وکا چې ستا په وړاندې خپل ځان مات کوم، زکه چې ستا نه بغیر هیڅ هم نه یم.
اے خدایا، زستا په وړاندې د ټولو نه قیمتي سیز اکدم، زستا په جندلو د پاره د ټولو نه قیمتي سیز پرېږدم.
اے مالک عیسی، زه دا اقرار کوم چې ته زما د پاره د هر یو سیز نه زیات قیمتي، په دنیا کې د هر یو سیز نه زیات قیمتي.
اے خدایا، زستا شکر کوم چې ته زموږ د ګناهونو په مطابق موږ سره سلوک نه کې، ته همیشه موږ سره په مینا او مهربانۍ سره پیش کیږي.
نو راځي چې بالکل د هغه حزي په شان وکو او د عیسی مسیح په خپو کې پریوزو، او راځي چې د ټولو نه قیمتي سیز د هغه په خپو کې کېږدو. کله چې موږ هغه ته په سجده یو نو موږ به هغه ته وایو، اے مالک عیسی مسیح، زستا په خپو کې په سجده یم.
آمین.
استاد ټولو لپاره ما سره یو خبر دی.
دا څه خبر دی؟
ندیم اخر څه خبر دی؟
ندیم رورا، زره ته وای څه خبر دی؟
ها، خبر دا دی چې کله موږ په راتلونکي هفته کې یو بل سره ملاويګو نو موږ به دو جمعتونه جوړو او موږ به جشن او خوشحالي کوو.
ډیر ښه، د خدای پاک حمد او ثنا دی وي.
شکر دی مالک خدای استا، ډیر ډیر شکر.
اے خدای استا، ډیر ډیر شکر دی.
زما ملګرو، نن زموږ د عبادت وخت ختم شو، پراتلون کې هفته کې به یو ځلې بیا موږ ټول زموږ په کور کې ملاويږو. خدای پاک دې تاسو ټول لا برکت درکې او خدای دې تاسو ټول په خپل حفاظت کې وساتي. خدای دې تاسو مشکلات حل کړي او خدای دې په موږ ټولو باندې خپل رحم او فضل وکړي.
آمين.
زما ګرانو او خوګوریدونکو، تاسو دا پروګرام واوریدو. زه امید لرم چې دا به تاسو ډیر زیات خوښ شوی او ردینه به تاسو ډیر څه زده کړی وي. خو د پروګرام په اخیر کې زه دا غواړم چې تاسو له خپل ټلیفون نمبر درکم چې تاسو په هغه باندې موږ سره رابطه کولای شئ. نو زموږ د ټلیفون نمبر دی 0015 1401 8 8 5 6 یعنی 00154188708 5 6.
سما خوگو اوریدونکو تاسو د ټلیفون بندول نه مخکې خامخا په غور سره زمونږه پیغام واورئ. نو بیا تاسو وروسته خپل ټلیفون بندوئ. تاسو سره رابطه کولو لپاره دا پیغام تاسو لپاره ډیر ضروری دی چې تاسو یې واورئ. او که چېرې تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړئ، نو دې لپاره زمونږ د ویب سایټ پته دا ده: www.pashtoradio.org یا .net. او زمونږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډیر ښکلي ښکلي پروګرامونه ملاویږي، یعنی گیتونه، د لوستلو د پاره کتابونه او نور داسې ډیر روحاني سیزونه تاسو ته په هغه کې ملاویږي. زمونږ دا ویب سایټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي، نو تاسو مونږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
زمونږ خوږو او مینوالو اوریدونکو، تاسو دغه ښکلی شان پروګرام واورېدو، او اوس موږ غواړو چې تاسو ته یو سندره واورو. نو مهرباني وکړئ دغه سندره واورئ. زما امید دی چې دا به ستاسو ډېره زیاته خوښه شي.
په انجیل شریف کې لیکلي دي: د سوله پیغام د هلاکېدونکو په نزد بې وقوفي ده، خو زموږ د نجات موندونکو په نزد د خدای قدرت دی.
I'm not sure. پیار دے کر شو سلے تن سے خکار دے کر شو سلے تن سے سلے تا دنیا نہ آسمان